تمنه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امن الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د بشري حقوقو څارون کې ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دوی چې نامعلوم وسلولو د بلخ په زاري ولسوالۍ کې وړه مشپه د پیپل ان نید موسسې نه کارکونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نور موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه او مطالب اوري. خو په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د بشري حقوقو څارونکو کې ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګ څیړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر پار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگی جنایت نوم ورکوي لا آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې ویل دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسموند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به پر پرمختیايي چارو ولګول شي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوسمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به افغانستان سره 138 میلیونه پاونډ کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهي صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشمې پورې خبر کړ ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمون راوستو په برخه کې کلکه اراده کړي او دا اداره هم د دغه هڅو ملاتړ کوي. دغه پروګرام لاره به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري. IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم بل د هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغه لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرچ د کسپین له سمندرګي سره چې ډیر تورستان ورځي نخلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال 3000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کانفرنس په پای کې خبره کړه. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انتونی انتون بلینکن وویل له نه میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده. دای وای دا بلکې څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د هغه استراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سونی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخ تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. پولیس وایي شپږویشت کلن اسامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سن فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوي ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سېشنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویې ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوالو قوانینو د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې 18 کالې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دای په وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نه و برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې 9 کلن بلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واورېدل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال پنخه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرني اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او شبکه او حقانی شبکه افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام ده، خو په عین حال کې کتون کې وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ سره خوشبختانه تعلق نه لري، زموږ دوستان دي په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي د هغوی سره دوستي قطع.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورت هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د همدې خبرونه په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شئ. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بوري. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستندوی موسسه د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو غانده. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پېښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکونکو د وژلو پېښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکو چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعیا یوه ټکان ورکوونکې او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 30 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندوی کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکي افغانانو وشل جنگي جنایت بوري. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندوی کارکونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقیني شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولای خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې سرګندونې د مختتک پلوري او ګام دی او کېدای شي چې افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبه پورس ل خپل حکومت او غوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دی د حقانی شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي د هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نوی، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو خبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه خبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای شو.
ښاغلی قاسم یار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس سرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور لمخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي په داسې حال کې چې طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوی چې په پیښور او کوئټه کې د طالبانو او حقانی ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاری وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګۍ د افغانستان د پارلمان یا د مونږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر هم عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني، دا یو سیاسي فشار کېدلی شي نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دوی وایي اوس د پاکستان ورده چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولای شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تون غبرګون وښيي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرحه کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر دی حقانی شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوی دی چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د سیړونکو د شبکې د ریپورت لمخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي، وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکي بي پيلوټي الوتکه د غلطه یو شمېر بهرني وسلوال وشلې دي. په کونړ کې د ازادي رادیو همکار روح الله انوري را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، اورس په خیر کوای چې څوک په دې حمله کې وشل شي او د حمله په کومه سیمه کې شوې ده؟
من نو مراد سے سر فون کو ریزو کر ہم اور سار کو شیر لینا ذرا حملہ کی دیر بازیگر تقریبا ضرور بجے شو خوا کے شولتن درے پہ چوگام سیما کی شوید چے د کو گنا امنی کمانڈان عبدالحبیب صاحب خیروی بدی کی تلور بہرنی وسلوال چے د پاکستان تحریک طالبان پوری کڑا درلو دے یا ٹی ٹی پی پوری هغه وشل شوی دی چې بهرنیان دي. خدای وي چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا به څوک وي، مهم کته نه همداسې وسلوال کوي عادي وسلوال کوي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندلوي نه وتلي دي، او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي را دي سي او سي دي چې را پیژندل شوې هغه دي کسان دي، او دغه کوم کسان چې بهاني وجل شوی د دوی د هواد او د نمونو لپاره وی معلومات نه لرو. مراد صاحب،
انوري صاحب، وخت نا وخت په کونړ کې ډرون یا بي پيلوټ الوتکه حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو بنوي چې پاکستانی طالبان په کینه پنهخه کیږي؟
مراتب دا له اوسه نه ده معلومه چې دغه عملیاتو برخه ده که نه ده، خو ډېری وختونه په سرحدي سیمو کې په هغه سیمو کې دغه بریدونه کېږي چې چېرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې کله اخواته تنظیم شي کله دې خواته، او پکې د وسلوال طالبان پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي افغاني دي دغه تلفات ویني تقریبا درې کال وړاندې څلور کال وړاندې یو د پاکستانی طالبان مهم قومندان چې ملا عبدالله نومېده هغه هم په نړۍ کې د تیاري او بریکوجل شو سره د دوه کسانو همدارنګه نورو دغه پاکستاني او بهراني وسلوال ته په کومه نورستان کې تلفات اوښتي دي څو ورځې وړاندې د وټکور ولسوالۍ په دې اوس سیمه کې د طالبانو همدارنګه په نورستان کې زیات شمېر کې بهرني او داخلي وسلوال ووژل شول د دې پیلوټو تیارو په بریدونو کې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو د وچل کېدو په اړه درسره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخې دروروي.
ټایمز د خپل مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورسپانه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورسپانه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزي ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخداميږي او هر جنگیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورسپانه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگيږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورسپانه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم ل اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرسته ورسره کوي. په کابل کې د شیعاګانو یو مشر ټایمز ورسپانې ته ویلي دی چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورسپانې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د قندوز د دمشخ په سیمه باندې د طالبانو وروستۍ برید ناڅاپي او څوک مقابله ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې د برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 3000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورسپانه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په حق لیکي چې ولسی ملیشه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوی او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي چې اوس دغه ملیشه چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې غزمی کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی. د دې جرګې غړو د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او غړو یې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مسلمان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم، د خپل مسلمانانو لرونو نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په غوې فشار راوړي چې موږ سره دوستي کې دا غوې سره دوستي قطع او کته شو تېدوي ملن فیت ته یو پیغام ورګل شي مهرباني وکړي کته تېدوي لاس نه جی.
په همدې ډول ښاغلی مسلم یار له متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو غوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نشي بلکې لا غوې سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې دا راپورونه د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بیرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. بلخوا دینی او شمیر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده. د علما او شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي ترڅو د دوی ظلم نړیوالو ته وښيي او لږ تر لږه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولیږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلومو خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه
مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. د پداس حال کې د چلې دی وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکی عامو وګړو وژنه غندلی، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا جمعه پر ورځ د ترکیې عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هیواد دولسمشر ګون په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړي. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پرګدې پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلک ډیموکراتیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوي رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کوردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لار مومي. د خلق د ډیموکراتیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی په پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغیراتو کافي کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره لدی چې په ترکیه کې په نصر پختون اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلق ډیموکراتیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څېړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپو فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې له یوې لسیزې څخه د ترکیې صدر اعظم او په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نوموړی تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، د انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکونکي دي. د کوردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کوردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د څلوېښ زرو څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اوربند اعلان کړ.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. دغه راز ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې دی. اوس دوهمه برخه ته رسیدلی یو. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څیړونکو هیتر پار په بلخ کې د یو مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وچی صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لکتر لګه څلر وشت عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپا او یوې درې ته ولوید. د امریکا د بوستون ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر 13 اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معرف په سکتور کې د فساد خبره برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه یې بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والي مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به این ارقام دقیق نیست. این ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، این ارقام خدمت شما گفتم. ولی واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معرف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیونه ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې خوندزیو ته د نږدې 8.5 میلیون ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لک زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپ کو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپ کو په ویل کورنل تیبی کالج کې په خپل وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو خوانځای یاد کړ چې د چارواکو په وینا ډیر لس خونکي او وسو وشپېته زده کوونکي لري. خو سوپ کو وای د افغان څیړونکو شبکې د ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د خوانځي یوازې 15 خونکي او 6 زده کوونکي درلودل. د افغان څیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همدار از ویل شوی چې نجونې هم په خوانځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو خوانځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د خوانکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي خوانځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ دا تورونه ردوي. ښاغلی وردګ چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی.
راپور درست دی چې
خاغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنیو ښوونځیو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر اینکه دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتین، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه‌ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین‌المللی هم همین شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولی او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود وه. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو د لویار چې دوه کالو د فارم مسلسل مګردیا دي شوی او دا غ ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې انتظار کوي دې دې فارګي دي شوی د دې ټول د خای بین ملي ټولنه له خوا دا معلومات څخه شوی دقیق شوی دا نه ورسته د افغانستان د وزارت معرفت ظرفیت پای کړای ورته کړی ټول یو ورکړای او $500,000 د ترګ کالو د فارم ورته ورکړی.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معرف کې فساد تر هغه اندازې چې راپورونه یې خبريږي جوړ بولی. ښاغلی پتمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسی جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړي. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره جوړه ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځي کول شروع شوي دي، پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقید ځوانانو سره جفا شوې ده. علاوه دې نه چې ښوونځي تللي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویل دا 1% د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوري تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشټوالی د معرف لوی ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټول ستونزې همدا دي؟
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دیو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنې د دې بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلی چې پر بیلابل موضوعاتو دي. لمړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت خرابوالی او له همدې څخه د نور ستونزو در مسته کېدو په اړه کړی دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس او ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروع کیږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژم ستړیږي. یو من په ټاکې یو د بوکو غوړي چې په 5000 غوړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دی راوسی چې موږ زخمي وسی وینې دې کې یو شکایتي عملیات وسی بس وروره مکه بسره وساس واغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته یو سړی په لاس کې پی وینې نه شي دروای دا وینې د لاس ژوند لا سوال کې وصله راوړي.
ګورز مخدا پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي. کابل د تشکیل ورکړي ورکړي دا اخلاص د قران اخلاص او د ریښتیا څخه کړو. السلام.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولایت مشرته د نور وخت مقامات د هله ده د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت دې خاموشي چارو ورکړي د غونډې تلګان سپیر دي او پولیس یې لر دي. موږ دا د دولت لرو دې د شوګي کوټ ولسوالۍ د ډیر کې شوګي کوټ ولسوالۍ ډیر راټ ولسوالۍ دې چې پولیس د وره د داخل پولیس واسنه پر سیږي. والسلام. سلام
سلام علیکم. درګان ولایت شریف صالح خبرې کوم. د حکومت سره هله لرمه چې هغه یادي دغه چې د اساس سوالي راشي وویلي چې په فرمانه سره یادي په خپل ځای کې چې بار جنگ او جګړې مخ په توپو ولي وایي د مغاریانو چې اوس کوم طرفونه چې نه پاره طرف نیولې چې نه د حکومت طرف نیولې چې په ما باندې وخت سره په هغه توپو په هغه ځای کې چې بمړي کې وایي. السلام.
السلام علیکم. زه زاهر خان د چاچمه ولسوالۍ څخه خبره کوم. لا پیغام به هداري راځي ته دا دی چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. مرته کوم کومه کرانه چې سلپسل چې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. کوم څه کومه کرا چې کار سره وشي. نور وسلام دائم.
موږ د زو شي د ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار ته د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مدني جنازې فاته له دراوت ولسوالۍ او شهید اساس ولسوالۍ دا اوس به شي واړی کومک ته ځان لري د شهیدانو ټکانو مودم باندې ورکړي دي. نه پوهېږي دا وری چې فاتې سي کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوت ولسوالۍ د میندو د سیمه اوسېدون کې چې اوس په حال د کندهار پونتون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې ډیر سخت جنگ روان دی. خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی. د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غرونه خلاص سره رسیدلی دي. ټول وچ او په مځکه هوار پرتې دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د اردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي، ټول ولس او خلک در به در دي. نو د اشرف غنی له لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به در نه کړي. وسلام.
مایزه ګل محمد هلمند ولایت د سنګینو ولسوالۍ د بوستان جو اوسیدونکو، زما د ازادي راډیو نړۍ د خدمت پیغام تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. زه د پیوی پوستی کومندان یم. ملي پولیس یې مزه په بوستان جو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستې طالبانو نیولې دي. نو زه تر ژره ځمه ته کومه کړه ورسي کورنۍ تعرض ته مداخله ده او د لوړ مقامات سم داخله ده چې څرخه کې ورکې دوه ورکې دوه څرخه کې د ټول سنګین ولسوالۍ بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي بس کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بوستان جو اوسیدونکي، زما د کورنۍ چارو وزیر صاحب د دفاع وزارت زما دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کړي. بوستان جو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر پوزې پورې دا منطقه طالبان ونیول. پرون چې تر دو پرون پر مازګر جنګ کې وسته ولي په پوستو تر نن سهار پورې لارې بندې دي. اخواته موټر نه شي تللی نه ټانک لای شي، ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نور مقامات څخه دا پیغام دی واوري او دا کومک تر واسطه ژر تر ژره کنه دا منطقه څخه کوټ کیږي. وسلام په اختیار.
او السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ اساسه سره په تماس کې یم. دا یو کال کیږي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کما هغه وری دا یا د خپل پوسټ ټولې کې یو ور عملیات جره چې دا سره کم کار دی. خو نه ور زده نه دی ور زده جوړ ور دغه مش پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم وروره، د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې وروستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه موږ ته رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته در واورول. که څه هم په تیرو خبرونه کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسول، خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا بیا تر چارواکو ورسوو. د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو، یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې مغران او هغه هلته موږ حضور نه لرو، دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنگین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ غلوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د اساسي مخه دا و ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي، ترڅو په دغه دوبی کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندي د کملوی ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قومندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه نه زمونږه ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هدای به سقوط نه کوي. دا خبره مې ان شاء الله دا په خوا هم رات شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. په خوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس مونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړي. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زمونږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې دیپوګان وو، هغه ټول له منځه ولاړل. یعنې سنګین داسې 6 کال تصفیه شو چې په تېرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضی نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته ولاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ سطح دي لپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنۍ چارو د وزارت ویان خبرې مو اوریدلې. ازادي رادیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو ژغونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپل سیمو کې د محلي پولیسو لکړونو څخه شکایتونه کړي دي. د دوه دوستانو اوازونه به پکټ وورو.
بلې، السلام علیکم. د قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سرپرستیر پارډي کوي. ما دا د اشرف پنځه د خواهش دی چې د زموږ میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي. ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنت لای سو، وروره موټرګاټان سره بند کړي دي. اوس په نومر کمولې کوم سکینې کې نیا کوم شی لري کې نه لري. هغه به خامخا په 2000 موټر بار مریض تکړه کوي دی. او وڅ چورو په ماټر کې مور دی پری چې نو کله زه راغلم د طالب په نامه درته کی بار کوي دی شی د لوري کې نه لوري دا خبره خدای تعالی کو دوا وکړي دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مور دې ډیر فزا کړی ورور مور ډیر سره تنګ دی بار گزاره نه دی کوو شنس یې نیوري ورور هیڅ گزاره نه سره کولای. الو، السلام علیکم. دلته په کندهار کې د مرګر بچان سره په عذاب یو تخن کورو ته د دې ځل خلکو څخه پښه زور راشي، خصوصا د پنجوایي کې د مرګر بچان او د حکومت مر ډیر فزادي.
السلام علیکم. زاد لمین د ورستان د ولایت د جزو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زدا هیله کوم د نور مقامات څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ در بچیان څخه ډېر په عذاب یو، موږ وکړ وندې ته نه پریږدي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عادل د کاپیسا ولایت د کجاب ولسوالۍ د لنډخیل کې خبرې کوم. نو دا سره په څه دا هله دا چې اربکان یو رکه ځکه دې په عوام باندې دې ځل موږ کې و سلام دا دې رادیو ته دې سلام نه وړاندې کوم. السلام علیکم.
الله سلام علیکم. زه روزګان دا څه چې راځه د سالې په څه په تماس کې موږ دا اربکان ته څه په ځای جوړ کړی راځه غواړو چې څه راځه غواړو یو څه کین باید نو راواز او چاته ورسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زنه کی بلاد هلمند ولایت څخه پیغام پریږنه. دا په هلمند ولایت کې چې کمر به کې اندی تاسو سره لري د وزارت کې هلمند کوم چې تاسو سره پیغام نشه.
زه ازادي راځي ته پیغام درم. هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه د بدلا کول د سینې سمې د پیغام درم چې د تل ماجی پولیس سره د ګناړه کار په پیسې پر غنو ټولې پر د غیر ټولې په یو کې د ځواب یې راځي چې هغه ټولې پر
کله کوټه لري هغه مغامي وسلام. زه کندهار ولایت د جوړید ولسوالۍ د سنسار اوسیدونکی یم. زه تقریبا کوم چې راځو خبرې پر دې چې څه مشر کوي چې دا نور مشران په ورسي دي موږ د جوړید ولسوالۍ د سنسار څخه د مالي پروف خدای زیا پتنګ او د جن تازه د مستخه پیسې غواړي موږ وی نه کنه کوم ضروري بس او په یم مالي شي باندې په لوړ څه جوړ کړی نشي دوی دې باندې چې دا په دوه درې لکه کاله دې سره راځي. نو دې څخه زره نو څه کې موږ خپل مرکز حکومت او خدای دې چې راو مالي فلوس مسخیت کې دوی په ځای چې دې چې موږ منته دې ملي او دورا او ملي او څه سم او راکې سم یو دې سم دې بیا څه څنګه یو نو موږ څه خبرې دې چې موږ خبر پر راځي چې سپور کې چې دا نور خلک ته ورسېږي خو څه دې زرمونه چې دې د دې خبرې څخه څنګه کوم څه څنګه خبره ستوکي دا دې پر باندې چې بودی دي دا یې پر دوه درې لکه راځي چې په سمثال ما دې پولیس
زمتي ولادت به منو یاد مرجه د ولسوالۍ يم. مرجه ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي که څوک نن غوټه وټړي زړه پرې شي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي. نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دا څه نه کوي انده کې که څوک خدای اسلام دی اسلام باندې چا خوا بدیږي او موږ اواز تر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله پورې ورسېږي. والسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واردل د غیستونزې ته د کورنۍ بچار وزارت جواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه د نقص معلومات او بعضی مسائل مون سره مطرح کیږي. خو اوس مهال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي. یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي. اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کې چې مشکلات مون سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچه یو سطح باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایاتو کې چې مونږ ته گزارش رسېدلی و عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه مونږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شغلې صدیقي څرګندونې مو اوریدلې. په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډیر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلې دي.
بیخی زیات مشکلاتی وروره خلګي په بدوی سره ټکل کول وروره که اسره سدګی دي چې مشکلات او د کیز نو وروره جانانه زیب خاطر چې خلق اكو غوړي له حق چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایدار سره همیشه همیشه کامیاب د محکمه ته تیار درو سرمالی ته سرمالی انده په ګټه د محکمه هم د په ګټه د سرمایدار سره په خاطر د غریب سره هیڅ څوک نه وري ولایت سره خبري هیڅ اراده د دین لري چې داری په سات ورکه زموږ غشتنه د ازادي رادیو لاره چې د شپنی چې دا د هغه ورسته تا ول لوړه کړله او لوړه د اخستله او تاویل زبه اداري په سات ورکوما. یعنی هغه لولی هغه شي سره لا کوم قول چې الله تعالی له قران سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کیږي که چیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا دې فساد مخه ډیر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کیږي په یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي وروره کنه په یو کند او غره کې نیول کیږي او د اداري فساد تر شپت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري مخ کې نه نیول کیږي. ډیر موارد ته اسناد ته شواهد ته وروره خو دلته اراده نسته. وسلام فی ترام
زه د متاغه تورخم د لاند ریواري مواد هغه کې بلا متخان کې را شانزه هغه اسکر دی دا او دې شانزه دی اسکر واري د اسناد کا اسناد ورنه کو پلیټ کوي او دا چې پلیټ وی چې بیا د چور شو 300 روپۍ غواړي موږ شوانی دا تک هزار کې دا دې مخروني.
السلام علیکم د کندهار ولایت د نمی ناحیه څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د کومندان امنیت د رئیس صاحب سره د غیله واردو د چې کوم کارتونه د سلاو د کوم خلکو ته ورکړي دي اته هغه خلک موږ پېژنو چې د ټکسي چلوونکي دي دوی شخصي کارونه لري هیڅ کومه وظیفه نه لري هیڅ کومه دښمنی نه لري په دې کې دی هغه خلکو ته کارتون ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي خلکو ته ګواښونه کوي خلک زیری موږ دا غرض لرو چې دغه خلک دغه کارتونه د پخپله بند. وسلام.
السلام علیکم خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام علیکم مبارک سلام د معارف په وزارت کې د معارف ریاست کې بلخ ولایت کې فساد د خیام سره شدل لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچې په بازار کې چرتیږي مدیران د معارف سرمالمین د معارف وخت کتابونه اخلي 60% تحویلدارانو ته نور کوي او نور په سرمالمین او مدیران د معارف د خپل اجرانو نه رشوتونه اخلي هغونه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت معارف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راولېږي ولسوالانو ته چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د پیسو په مقابل کې معلمین 6000 10000 10000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي بیا دوی تبدیلي خاورو ته یا بلجې ته. دا مشکلات د خلګي د ریاست د معارف کې په بلخ کې.
السلام علیکم زنیوت لا ما د شزاده ما ما د قنطاده ورو د روزګان ولایت د ګزاب د لسالې د چونې د کلو سدن کم مور د دولت د هیز د مور د لسالې کې او کمزور خادد بعد مو تنور خادر او اساسي. والسلام.
وعلیکم السلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبريږي د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترم لکه چې ما په دې خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي څومره چې د خبرونه وخت ته هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بل خبرونه ته پرېږدو بل دا چې ډېرې پیغامونه داسې دي چې د کیفیت خرابوالي لکهبل د خبرېدو وړ نه وي یا لیک خرابوي او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوي نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ستونکو د اسکاته زنګ وهي نو یو مناسب موقعیت پیدا کړی او بیا اړیکه ونیسي د نن ورځې خبرونه مو هم دا و د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو يم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي رادیو لوونه تر وو